امر سره یعنی یو مبارزه درلودله چې باید نوې شته. دا یو دلیل د اجباري وادو ناپوهي ده، او دوم دلیل یعنی ټیټ اقتصاد دی. معمولا چې ما چې لیدل کورنیو کې دوی به خپلې نجونې په ډېر واړو سن باندې نه تنها اجباري د سن لاندې یعنی واړه نجونې واده کېدلې، د دوی دا مجبوریتونه ډېر زیات وو، خصوصا اقتصادي مجبوریتونه. بعضې فامیلونه مجبورېدل چې خپل لورانې په 12 کلنۍ په 13 کلنۍ وادو ته مجبورېږي، څو چې د هغې په مقابل کې یو مقدار پیسې د دوی په لاس راشي. که د یو کورنۍ ژوند اقتصادي نگانه تضمین اوسېږي، زه فکر نه کوم یو مور یا یو پلار باندې لور لکه زوی غوندې ګرانه نه اوسېږي چې د هغې ژوند په خطر کې واشي. مونږ باید دا دو شیان ناپوهی، بیسوادی او اقتصادی مشکلات باید حتما رفع شي. هغه هیواد کې چې هغه ټولنه کې چې اقتصادی او ناپوهی نه اوسېږي، اقتصادي او ناپوهی مشکلات نه اوسېږي، په هغې کې به هرو مرو فامیلونه خپل د لورانو او د زامنو د دوستانو ژوند دپاره کوشش به کوي. هغه مور چې باسواده اوسي هغه په هېڅ صورت باندې خپله چې توانمنده اوسېږي، خپله چې کار ولري، په هېڅ صورت باندې خپل وړه لور دې ته نه مجبورې چې باید یو چا سره په زور واده وکړي یا په وړې کسن باندې واده وکړي دې دپاره چې مور خوشحاله شي. زه فکر کوم دا یو مجبوریت دی، دغه مجبوریت باید رفع شي. یعنی دا چې امور ام پلار باید واسواده وسیږي، امور ام پلار دی باید یو اقتصادي عاید ولري، یو عاید باید دی ولري چې خپل اولاد یعنی ژوند ورته تضمینولی شي، ژوند ورته مهیا ښه ژوند ورته مهیا کولی شي، اقل هم ښه که نه وسي دغه هوږه یې پاتې نه شي تېنه. دوی په هېڅ صورت باندې خپله وړه لور یا په زور یا په رضا یا په د مجبوریت نه واده نه کړي. دغه دلیل عمده دلیل اقتصاد او بېسوادي ده چې باید هر مور باسواده وسي څه وشي کولی خپل د لور د حق نه دفاع وکړي، باید هر پلار باسواده وسي څو چې خپل لور ته هغه حق ورکړي چې خپل زوی ته ورکړي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې هر مور او پلار باید باسواده وي. که یادونه وکړو چې د تیرو شلو کلونو پر مهال باندې نړیوالو د انساني حقونو په برخه کې په افغانستان کې ډېر مرسته کوله، د عامه پوهاوي برنامې درلودې، له بېلابېلو طریقو څخه دولتي او غیر دولتي ادارو په دې برخه کې ډېر کارونه کول. اوس چې طالبان راغلي دي، دا ستونزه ستاسو په نظر باندې څومره نوره لا پراخه سوه چې دغه د عامه پوهاوی پروګرامونه هم درېدلې دي؟ په لیرې پرتو سیمو کې خلک نور لاسرسی ورته نسته چې هغوی ته داسې برنامې عملي سي چې ورته وویل سي چې خپل نجونې باید پرېږدي چې درس ووایي.
یا متاسفانه ار فیلی تعاول کې نور هیوادونه چې افغانستان سره دا برخورد کوي مثلا باید دا وسنجي یا دا په نظر ونیسي چې هر ستونزه چې دی ایجاده یا مثلا هر کومکونه چې خپل ملت ته کمی دی کې یعنی تاوان حکومت خلکو ته نه رسیږي، معمولا تاوان عادي وګړو ته د جامعې رسیږي. کچیرې د بشري کومکونه کمیږي، کچیرې د معنوي کومکونه ویلی شو چې مثلا د انسانانو د ذهن د ښه کول دپاره دوی مصرفونه کول، که دا لږېږي دا مستقیم تاوان هغه خوارو لس ته رسېږي چې نه ښه اقتصاد لري نه ښه پوهه لري. او دا معلومدار یو واضح خبر ده چې یو اثر به یې ډېر منفي اوسېږي، او هغه خلک چې په څنګ چې سواد نه لري، پوهه نه لري، کار یعنی مثلا په کور کې یو وګړی د کورنۍ مثلا که دوه اولاده لري، یوې زوی وسي یوې لور زوی، دواړو کار کوه او مور پلار یې ته خپل ژوند ورته برابر کړي، که یوې د کار نه منع شي، معلومدار د هغې کورنۍ برخه به په اجتماع کې ډېره بدبختي وي، ولې چې هغې به اقتصادي مشکل لري. چیرې چې انسان اقتصادي مشکل ولري، هغه د دې توان نه لري چې حتی هغه پوهاوي پروګرامو ته غوږ ونیسي. زه وایم چې باید مهمه خبر موږ ته دا ده چې باید بشردوستانه کومکونه د افغانستان سره قطع نه شي. هغه اولیه کومکونه چې د افغانانو د ژوند د یعنې غذایي کومکونه دي یا صحي کومکونه دي، دا په هر صورت چې کېږي باید حتما افغانانو ته ورسیږي. په څنګ کې باید همچنان هغه پروګرامونه چې په هواي ورکی هغه باید جاری وساتل شي، سودا چې خلک وتوانیږي خپل اولادو باندې سم تعلیم وکړي او د تعلیم زمينه ورسره برابر اوسيږي. یعنی په سخت شرایطو کې تاسو موږ خپل یعنی آینده ته نه پیږو چې کوم خوروانه سوڅه کوو، اما اله من یاسو چې ان شاء الله برته به ټول شیان سم شي.
صافي صاحب، یو بل پښتنه بل تاسو صدا وکم چې کنجونی بي سواد وي د دوی راتلونکي به هم داسي وي لکه تاسو چې مخکې هم یادونه وکړه. د عادي وګړو پر ژوند باندې د دې خبرې د تاثیر په اړه باندې تاسو تبصره وکړه، خو که پر دولت او حکومتي چارو باندې د دې هرڅ اغیز تورسو، که د ټولنې نیمایي برخه فلج وي او بي سواد وي، دغه د هغه هیواد پر حکومت باندې او په افغانستان کې په ځانګړې توګه خبر وکړو، د طالبانو پر حکومت باندې څومره اغیز کولای شي، یعنی څومره منفي اغیز په دې خاطر پر کولای شي چې نړیوال به دوی په رسمیت ونه پیژني، ځکه چې د ټولو وګړو حقونه به نوي خوندي کړي، او همداراز په دولتي ادارو کې د شتون نشتون په دې معنا نه دی چې نیمه ټولنه نور فلسفه ده.
ام دسې شته چې ولې موږ په عموم سرت عموم هغه دانشمند یا پوه خلک یا باسواده خلک موږ کافی نیدی لکه نوره وادو غده منگه تروس هم دیر و روست پاتی فیصدی دیر باسواد خلکو پا افغانستان که دیر چی تاوا او دا اگه که منگه بیا هم نیمایی یعنی کنه وسی مثلا یا پتسال رو مثل یک کسی وسی که دا هم معروبه که دا قشر به نور هم لکشی، یعنی اگه کدرونه چی خزی دی مثلا استادانی دی مثلا معلمانی دی دکتران دی انجینران دی، یعنی یو طبقه ده چه یو فیصدی دی باسواد و خلقو پوره کرده که دقیقه هم منگه ده کار نمحروم کو دی باید بشری قوی ده نشتون سر مخامخ شی. ده یو الو استون زخبل حکومت تا ده او تو چې موږ ته معلومه ده طالبان هم په دې شل کالو کې کوم پوهنتونو ته نه تلل، یعنې باسواده خلک نه دي تربیه کړي بغیر د جنګي یو قشر نه، دوی خپله هم ضرورت لري دغسې تکړه یا مسلکي خلکو ته، که د دې مسلکي خلکو هغه فیصدي چې ښځې تشکیلي هغې نه هم دوی قطع کړي، یعنې هغې امکار ته پرې نه دي، نور هم به د دا ستونزه ډېره شي، یعنې د دې به کفایت نه کوي مسلکي یا اداري پرسونل. خبر اداره بعد من فلجیگی، یعنی که فلج نشین ناقصه کیگی، بلکل ناقصه کیگی. دا یه وقت خواده بلخواده چه نریوال طولونه بدهی تا بلکل پا بد نظر رو گوری، ولی چه پیو طولونه که چه ده نیمایی نفوس حق سو پرسمیتونه پیجنی، اگه طولونه واقع ناقص طولونه ده، نه پا اسلامی اصول بانده برابره ده، نه پا اجتماعی اصول بانده برابره، نه پا انسانی اصول بانده برابره، چه تا نیم خلق ده یا جامعه بلکل ده انسان پا سرگه ارتا اونو گوری ارتا هیت حق قائل نشه او نیمایی ته فرزن قائل شه. دا یو ستونزه ده چې خپل دې به په مشکل گرفتار اوسي، بل ستونزه ده چې د باور نه کوم چې نړیواله ټولنه ورسره دا ومني، او که ونه منل او دې پر رسمیت نه پیژنل دا به تر هر کال پورې چې دی وشي کولای په زور هلته کینی، بالاخره به یعنی انزوا ته لاړ شي او بالاخره به څوک په رسمیت نه پیژني، او خپل په منځ کې به باید امکان دي شته چې خپل منځ کې دی یعنی ونړیږي د منځ لاړ شي. نو په هیڅ صورت باندې باید موږ دې ته قناعت ونه کړو چې ښځه مثلا حتما باید کور کې کښېني، د ښځې یوازې مثلا دې متاسفانه میډیا ته داسې بېسواده مبصرین راوړي، داسې تبصری کوي چې ښځه که فرزن لاړه شي په لار لاړه شي د دې د بوټو غږ د دې سبب کېږي چې یو بل چا ته مثلا تحریکوي. دا هغه خبرې دي چې واقعا ډېر یو ابتدایی خلق ده شاید روز رو منی باقی مده تول پیخاندی اتا نفت که ده دسی پوهی نده خلقوشه، تا ده خزی نده چرا قمیه برداشت داری، تا ده خزی در لارتک تحمل نلری، تا ده خزی در جامو ده آغستول تحمل نلری، تا ده چرا قم مسلمانی ستا پا مسلمانی از ما شکر ازی، یعنی دار یو خبر دی چه دی باید دقیقه متوجه وسیگی چه داد خلق تخریشه ای، تخریش که پا خلقو که دیر شی انقلاب کیگی، یعنی چوی اغا جامعه ده من زی که هر رقمی وساتی که هر تونه پزور فشار را ولی امکان نلری چی نور در تسر تیر کی، باید احترام وشی، متقابل احترام باید طول اقوام تا وشی، طول کزو تا وشی، طول قشرو طبقی تا وشی، مثلا خاز کزو تا، نارینه تا، اقوام تا، اقلیتو تا، اتا آغا چاته چې خوخی گیدنه باید هغه ته احترام وشي. نو که دا رقم چې د دې د ښځو شتون په جامه کې نه خوښیږي، شاید د ټولو نه وسي، شاید د یو طبقې وسیږي، که دې دې سره ډېر کلک لاړ شي، فکر کوم چې نړۍ به هم د دې سره ډېر جدي برخورد وکړي.
بله، ډیره مننه صافی صاحب. اوریدونکو، له سناتوري ګلالی صافی څخه ډیره مننه کوو چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ، او همداراز د دوی ترڅنګ زموږ بله میلمنه لیلا دولتزی صاحب چې په دې خبرونه کې له موږ سره خبرې وکړې. له دوی دواړو څخه ډیره مننه. اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې موږ ته مو زنګونه ووهل او خپلې تبصرې مو له موږ سره شریکې کړې. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو د مخکښې ښځې پروګرام نور وخت پای ته رسیدلې دی. د خدای په امان.
اج مې مکتب تا سبائی دا خار کې روان، قاتل خبر کوي چې زندگی دا خار کې روان. میں مکتب کا سبائی دا خار کے روان، قاتل خبر کئی جس لگی دا خار کے روان. سر سری دا خار کے روان، قاتل خبر کئی زندگی دا خار کے روان.